د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. یو ساعت خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوي کابل کې د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو اترو بوخت دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سری صلیب مسولین د دغو لیدو کتو څارنه کوي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې فرشته جلالزی چمتو کړي دي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو پرون په کابل کې خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي خواو ژغ کړی دی چې اختلافات لري کړی او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. او په امریکا کې په کورونا وایروس د مړو شمیر له 3000 واوښت. د افغانستان د حکومت استازي او د وسوالو طالبانو درې کسیس پلاوی نن د خپلو بندیانو د خوشکېدو پر جزئیاتو خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو استازي په پلچرخي زندان او د بګرام په زندان کې د دې حرکت پر جزئیاتو خبري کوي. دا پلاوی پرون کابل ته ورسید. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پایو ویډیو پیغام کې چننی رسنوی ته استولی ویلي طالبانو په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت د مارچ په میاشت کې ویل چې سل بندیان به د بشري خواخوږي او په دې شرط چې هغوی به بیا جګړې ته نستنیږي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې په خپلو کې سره یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له سیاسي اړخونو غوښتنه کړې چې په یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو په بشپړولو په افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امنیت شورا غونډه پرون جوړه سایو په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ مرستیالي انګرید هایدن وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه سیاسي رقیب عبدالله باید د دې هیواد په تاریخ کې له دې حساسې موقع څخه ګټه پورته کړي. هغه وویل چې دا سرګندیږي چې افغانستان په یوه ټاکونکي موقع کې دی او د افغانستان ټولو سیاسي اړخونو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 169 تل وړي سوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت څلور غړي هم په کورونا وایروس اخته پیژندل سوي دي. وحید مایار وایي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې 22 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د وایروس یوه مثبته پیښه په کابل کې او نورې په هرات، غزنی، فراه، پکتیکا او بغلان کې وي. په افغانستان کې تر اوسه څلور تنه په دې وایروس مړه شوي دي. محمد داوود سلطانزوی د کابل ښاروال وټاکل سو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوي ویل سوي چې سلطانزوی د ولسمشر د فرمان پر اساس پر دې چوکۍ ټاکل سوی دی. هغه د افغانستان د ملي شورا په 15مه دوره کې د غزنی د خلکو وکیل و. محمد داوود سلطانزوی ډیره موده د افغانستان د جمهور رئیس د سلاکار په توګه کار کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر 3000 باندې واوښت. د امریکا متحدو ایالاتو دا معلومات نن سهار وختي خبره کړې دي. امریکایانو ته خبر ورکړ سوی چې سخت وخت ته تیار سي او راتلونکي اونۍ به ډېرې دردناکې وي. داسې اټکل کېږي چې په امریکا کې شاید د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر 100,000 ته لوړ سي. په امریکا کې اوس هڅه کېږي چې موقتی او سیار روغتونونه جوړ سي ترڅو د امریکا پر روغتیایي سیستم فشار کم سي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د آزاد اروپا او آزادی رادیو د تاجکی برخی خبريالانو ته د کار د اجازه ورکولو یا نه ورکولو لپاره پریکړه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر لمیاشتې راهیسی د آزاد اروپا او آزادی رادیو اتلس خبريالانو ته په هغه هیواد کې د کار کولو لپاره د اجازه پریکړه ځنډولې ده. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جمی فلای د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د هغو ژورنالیستانو هڅو ته خنډ پیش کړی چې غواړي د تاجکستان خلکو ته د کورونا وایروس په اړه معلومات ورسوي. جمی فلای پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهریدون ته یو خط ورستولی دی. جمی فلای ویلي چې په تاجکستان کې چارواکي د آزاد اروپا او آزادی رادیو له خبريالانو سره خبرې نه کوي او هغو غونډو ته نه وربولي چې د کورونا وایروس په اړه روغتیایي معلومات پکې شریکېږي. او د بلغاریا د پارلمان ټول غړي د دې لپاره چې معلومه کړي چې د کورونا وایروس لري کنه معاینه کیږي. دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې د پارلمان یو غړی په کورونا وایروس اخته او پیژندل سو. د بلغاریا چارواکو ویلي چې د پارلمان ناروغ غړی روغتون ته لیږدول سوی دی. د دې هیواد د پارلمان د 240 نورو غړو معاینه به په راتلونکو 40 ساعتونو کې کیږي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې په بلغاریا کې 122 کسان په کورونا وایروس اخته دي.
خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. دا خبر نظمک په ویپانه کې همشته پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اورای چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپل بنديانو د خلاصون په اړه له اړوند مسولینو سره په کتو بوختي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سره صلیب مسولین پر دغه بحثونو څارنه کوي.
دغه مخامخ لیدنه کې د بنديانو پر خلاصون باندې خبرې وسوي او فیصله وسوي چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي.
د سیاسي چارو کتونکو کابل ته د طالبانو سفر د سولې د لمرنۍ هڅو لپاره ګټور ګامونه بولي.
دا به وکول چې ترسو د زندانونو په خوشکول کې حمله عملی اړخ او حمله حقوقي اړخ د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله د خپل اختلافات پای ته ورسوي. د کورونا وایروس د ګواښونو او مخنیوي په اړه لیکل شوی چینایي کتاب پښتو ته هم وژباړل شو. په دې اړه د تمرکز لرو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا وایروس تاخته شو کسانو شمیر تر 8.5 لکو واوښت. دویم نیمای بشری حقوقو او ژوند په شبو کې پروګرام ته ځانګړې شوی هیله ده تر پای سره پاتې شي. څلور بجې او و دقیقې دی راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو راغلي درې کسیس پلاوی سره یې کتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې له پلاوی سره په لیدنه او خبرو کې د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه شوي دي. له دې سره ځینې پخوانی طالب چارواکي وایي دغه راغلي درې کسیس پلاوی یوازې د لومړنۍ پړاو بندیانو د خوشي کېدو په اړه چې 1500 کسان دي له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ په کابل کې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر خبري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د غپلاوی سره پرون خبري سوي او په دې اړه بحثونه به دوام پیدا کړي. دغه دفتر وایان جاوید فیصل په دې اړه د چهارشنبه په ورځ وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت کاری تخنیکی ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استازو کوربو په دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبري وسوي او فیصله وسو چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي. په پرونی ناست کې نړیوال سره صلیب استازي د کتونکو په توګه حاضر وو.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې په لومړي پړاو کې د دوی یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړل سي، له زندان نه خوشي سوي بندیان به د نورو بندیانو د خوشي کولو په اړه د طالبانو په استازیتوب له افغان حکومت سره خبرې کوي. پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم وایي د غپلاوی ایوازي د 1500 طالب بنديانو د خوشي کېدو په اړه له حکومت سره خبري کوي.
زه خو د ټول بنديانو لیست خو د پتان چې په توافق نامه کې لیکل شوی دي چې لمړي بار باندې یو نیم زر بنديان خلاصي دي نو یو نیم زر بنديانو لمړي بار باندې باندې لیست تصدیقي ورسره بیانور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت پخوانیو طالب چارواکونه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس لاره درې ځلې خبرې شوې او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې و چې د دوی یو هیئت د کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر د ورسره خبرې وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشي کول د قطر پلازمینه دوحه کې د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې د 29 نیټې د هوکړې یو برخه و. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت وايي د دوی پلاوی له طالبانو سره البته د طالبانو له هغه پلاوی سره کتلې چې د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته ورغلی. طالبانو هم دغه پلاوی راته کابل ته تایید کړی دی. په همدې حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وايي چې کابل ته د طالبانو دغه درې کسیز پلاوی راتګ به د سولې د لمړنیو اقداماتو په برخه کې مؤثر تمام شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات دا هم وايي چې په غیر مستقیم ډول خوانه یو طالب چارواکو چې په افغانستان کې میشتي د سولې په برخه کې استفاده به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړیتوب لپاره ګټور کاروي. لکه خپل سادات سره فیروزی عزیزی مرکه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې باید دواړه خونه سره کینی او مسلې مخکې وسی. کچیرته د زندانانو په مسله کې طالب استاذ یا د طالبانو تخنیکی ته موجود نه لري، زه فکر کوم دا پروسه په ناقص ډول مخکې ځي. نو زما باور دا ده چې د زندانانو مسلې په خوشکولو کې او د زندانانو په خوشکولو کې د ریکسي د حیات چې تر ډیره تخنیکی حیات ته د طالبانو له درس نه راغلي کابل ته دا به وکول شي تر څو د زندانانو په خوشکولو کې هم له عملی اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یوځای همکاري وکړي.
څه فکر کوي دا اوس د سول لپاره څومره دا زمينه برابره شوې ده؟ دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو هیات راځي کابل ته او له افغان حکومت سره کینی او خبرې کا. نو څه فکر کوي اوس د سول لپاره څومره زمينه برابره شوې ده؟ بل خبره دا ده چې پخواني طالب چارواکي هم په خپل خبرو کې مونږ سره دا وویل چې افغان حکومت ته په کار ده کوم طالب چارواکي پخواني طالب چارواکي چې اوس په کابل کې میشتي باید له دوی سره مشوره وسی، له دوی سره خبرې وسی، ځکه دوی هم ښه کولای شي چې د سول په پروسه کې دواړه جوانب ته د دوی منځګړیتوب وکوي.
زه فکر کوم چې اهمیت نه غنه کوي ګورو په رواني لحاظ باندې او د افغانستان د خلک د نظریاتي پیسې طالبان پوخانی چارواکي په کابل کې دي. اسلام آباد کې د طالبانو په خانه سي سيډم دارنګ د طالبانو په خانه لوی سرنوال او خارجه وزیر داس نور خلک هم په کابل کې شته. د دې خلکو شتون ز فکر کوم چې اوس طالبان د دې پر اړه لري چې آیا طالبان څومره د دې خلکو باندې او خپل په خانه چارواکو باندې څومره اعتماد کول شي. ولی مهمه خبره ده چې تر څو د انټرلاکټر یا د منځګړي ترمنځ یو رول لوبول شي د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مکالمې او د مراسلې همدارنګ د پیغامونو په تبادله کې مهم رول ادا کول شي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول ډیر موثر وخت کېدل شي، اما په مستقیم ډول هغه پلاوی چې هغه د طالبان له خوا ټاکل کیږي دا ډیره مهمه چې افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی.
مصدق هم راته وایي چې له حقوقي لحاظه وسیړو کچېری پرختیا هم 15,000 طالب بندیان له بنده خوشی کیږي، د دې هغه حقوقي جنب څه ده؟ خپل حکومت ته په دې برخه کې څومره دقت پکار ده؟
لمړی خدای ته کوم د جزا د قانون په اړه خبرې کوي، د جزایي د جزا د حقوق په اړه خبرې کوي. باید د زندانانو خوشی کول دا د خپل جزایي مسؤلیت تر تکمیل پورې باید دا مودف نظر کې ونیول شي. اما د سولې مسله بیا بیله مسله ده. عموما په قانون کې او د حقوق کې بیا کومه ده عفو او د بخښنې مسلې ته راځو او سولې کې اوس که طالب زندانان دغه د عفو مسله را مطرح کیږي، زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه ده چې من حکومت آیا هغه مجرمین او هغه زندانیان هغه باید خوشی کړي تر څو د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت پر ضد باندې آینده کې اقدام ونکړي. دا ډېره مهمه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې چیرته موږ د عفو او د بخښنې عمومي تعریف په نظر کې ونیسو، نو من په عمومي ډول دوه نوعه عفو لري. یو خصوصي عفو ده چې ولسمشر په فرامینې کې ورکوي، بل عمومي عفو ده چې هغه باید د قانون پر اساس رامنځته شي. نو زما باور دا ده چې په دواړو مسلو کې ولسمشر او د افغانستان د حکومت د نماینده په توګه باندې سلایت لري تر څو کولی شي د طالب زندانیان ته بخښنه وکړي یا د بخښنې په چوکاټ کې خوشی کړي.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات چې ویلې کابل ته د طالبانو د درې کسیز پلاوی سفر به د سولې لروانو هڅو سره مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي کورنۍ او بهرنۍ هڅو له نږدې یوې میاشتې را په دې خاطر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغۍ سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالې ان ګریټ هیدن د سیشن بی پر سپونی ویار کې د امنیت شورا بی وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامدار سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یوناما مرستیالې زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروري دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تېره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویاند وحید الله معیار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ته مثبتو پیښو شمیر 192 ته ورسید، خو د ښاغلي معیار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ملاتړ د ماموریت څلور سرتیري هم په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډېرې پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوي دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالې ان ګریټ هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلی هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه شکال د سپتمبر په 28مه وشوې یوه اوږده پروسه وه او علتونه یې مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13مه د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9مه هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شانه کړي $1 میلیارډ مرسته به له افغانستانه کم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار کړی او په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت دننه سیاسي اختلافات ته اندېښنه څرګند کړي. ینس سټولټنبرګ دا خبرې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې، البته د غونډې په درشل کې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر چمتو کړی راپور ته.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ورکم ته خپلې کړې ژمنې سره غاړه کېږدي. طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی سټولټنبرګ وویل
We strongly believe that NATO has to be continue to be committed to Afghanistan.
موږ پر دې په قوت باور لرو چې ناتو له افغانستان سره پر خپل وشبنو ولاړ ده او ادامه ورکوي. د افغانستان وضعیت ډېر سخت دی، موږ د شخړو شاهدان یو، موږ د حکومت دننه ګواښونه وینو. د دې لپاره مهمه ده او ټولو ډلو ته پکار دي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د فبروري په 13مه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9مه هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شانه کړي، واشنگتن به له افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کم کړي. د ناتو د دېرش غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې خپله غونډه د کورونا ویروس ته خبرېدو له ویرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. د اجنډا له مخې به تر ډیره د غړو هیوادو اندېښنې د کورونا ناروغۍ د خبرېدو د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو په غړو هیوادو کې د کورونا ناروغۍ له خبرېدو سره سم ناټو هلې ځلې پیل کړي دي او ایټالیا او اسپانیا ته یې روغتیایي تجهیزات هم انتقال کړي دي. د افغانستان په اړه د ناټو سرمنشي دا خبره هم وکړه چې هلته د خپلو پوځیانو شمیر 2000 ته راښکته کوي. یان ستولتنبرګ څرګنده کړه چې په 2018 کال کې هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو او متحدانو د پوځیانو شمیر 2000 ته رسیده او دا شمیر سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ لپاره کافی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تاسو کولای سي چې په ویپانه کې هم پیدا کړئ. زموږ په ویپانه هم شیبه په شیبه تازه کورنی او بهرنی خبرونه د غراز راپورونه خبريږي. په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوخت. حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته دي. د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي ک امریکایان راشدار شبند نه کړی ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړي شي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1 لک نوي زره پرې اخته شوي دي. دا په دې وایروس او د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا وایروس مړه شوي دي. د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتی روغتونونه جوړوي چې د کورونا په وایروس او د اخته کسانو سره مرسته وکړي او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي. د نیویارک شهر د مرکزی برخې په سنټرل پارک کې د کورونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی. همدارس د امریکا د پاو سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل تر سوالي او شربه ناروغان پکې بستري شي. نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کورونا ځپلې شهر دی. فریزر لرونکي موټر په شار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي. نیویارک شهر له نورو شهرونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همدارازې نور طبي کارکونکي ګمارلي دي. په نیویارک شهر کې تر اوسه پورې په کورونا وایروس 1200 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک شهر په امریکا کې د کورونا وایروس مرکز بلل کیږي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي چې که دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشاو نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2,40,000 تنه وبري. دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوځي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي. نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 240,000 ډیر ورڅخه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کتاب خپور شو. دا کتاب د چین د شانګهای پانتون استاد او پښین کې د یاد وایروس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ته ژباړلی. له ښاغلي شینواری سره د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکې په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
دا وایروس اول په چین کې پیدا شو او بیا چینایانو د دې وایروس کنټرول د مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه. هم په دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کورونا د وایروس پیژندنه او اثر او علائم او هغه د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شامل لیکل شوی او دا ایرانیانو ډیر زر ژباړل یو. نو ما هم خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو همدا مې وانګېدله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغو ته یو لاسوان ورکړم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوست او لوست کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عام خلکو سره چې نالوستې دي شریک کړي یو څه ناڅه به هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې
شنوار
صاحب اوګن الله کتاب جوړه تقریبا شروع کړ چې درېش دې ما سهارا رنه کړو کتاب می وژباړه او ټول مزګرو کور ودان چې په چاپ او ټول مسلو کې مرسته وکړو بیر اخره کتاب خلکو لاس ته راوړه.
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی اډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی، معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب ته بن ژباړل شوی. کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی؟
په کتاب کې لومړی دا خپل د کورونا یا کووید 19 چې ورته ویل 2019 کال سوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پیژندنې او مرګرتیا په اړه په دې کتاب کې بحث شوی دی. بیا د دې مخنیوي لارې چارې چې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي، هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغوی څنګه ډول چلند وشي، دغه مسایل پکې دي. بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شي هغه چېرته واوسیږي، د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي، نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي. بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړې لاره چې په دې کې انځورونه دي، هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو، د ماسک اصل دی مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو، هماغه چې د لاس مینځلو، هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید په یخل د شل ثانیو پورې صابون پاتې شي. نو دغه کتاب ماته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر عنوان سره د خپل یو انځور شي، هغه طبیعي خبره ده د انځورونو د موضوع د ښه ذهن تخته کېدو په هوی کې ډېره مرسته کوي. نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله من یم یو څوک هغه تر لږه مت نه مودل ولي صرف هماغه انځورونه وویني، هغې نه هم دا څه اخیستلی شي چې یاره لاسونه څنګه ومینځي، ماسک څنګه استعمال کړي،
کورونا جدی حالت ته رسیدلې ده او ورستر بلی په افغانستان کې پیخي مخ په زیاتې دودي لوستل خلکو د څومره مهم دی او څومره کول شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي؟
ما په فکر باندې خو اول ټول خلک چې افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوست کولی شي دا کتاب دی ولولي، نو د دې ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوي دي. نو زه دا کتاب ټول ته ډېر ګټور ګورم. د دې وارث په دې کتاب کې ثابته شوې او نور نړۍ پوهانو چې د دې نه واقفیت نه درمل شته، یوازنۍ د خلاصون لاره د دې نه وقایه ده او په وقایه باندې عمل کول دي، او په دې کې د وقایې ټولې لارې چارې ښودل شوي دي. زما له نظره
او شنوار صاحب د ورسی پختنې په توګه کلنډ راته وي خلک یې څنګه تر لاسه کینی لکه مو زینونه
دا کتاب په ننګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. که هم د دې وایروس د مخابره لپاره د لابات خار حقې ټولې تړلې دي، او زموږ ګیره دارا چې ختیز خبرندوی ټولنه چې د هر ممکن لارو نه کولای شي د سرک په سر باندې په لارو خصوص کې دا کتاب خلکو ته ورسوي. ترڅنګ یې روخان پوهنتون هم هغه کړی دی، د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لاره نه هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي، څوک چې روخان پوهنتون سره اړیکې لري محصلین یا استادان دي.
افغان ژورنالیست آصف شینواری و چې د کورونا په اړه پښتو ته د ژباړل شوي کتاب په اړه غږېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار له میوند ولسوالۍ نه میر احمد ملت پال لیکلي چې دغه ولایت له هرات نه 2 کسان راغلي دي، ویلي چې حکومت باید دغه چارې ته پاملرنه وکړي ترڅو دغه کسانو نه نورو ته کورونا ونه لیږدول شي. عبدالعزیز غالب د مرجع ولسوالۍ نه لیکلي وایي کورونا پوله او سرحد نه لري، باید جدي وګڼل شي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي وایي د طالبانو راتګ کابل ته ستایم که د افغانستان سوله د بندیانو په خوشي کېدو کیګینو باید زندانیان جر تر جره خوشی سي. ګل محمد خوشحال هم له مرجع لیکلي وایي ک 5000 طالبان خوشی شي نو د ډیرو میندو پر شونډو به مسکا راشي. دین محمد احمدی د کندهار نه لیکلی چې دغلته د کرونا ویروس په اړه هیڅ عامه پوهاوی نشته او بازار هم بند ده. ولایتي چارواکو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا غوږ دو فرشته جلال زی ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ناتو عمومی منشی ینس ستولتنبرګ نن په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره خبري پیل کړي. ینس ستولتنبرګ نن په ناتو کې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبري اعلان ته وویل چې په دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د نن سیاسي ډلې او طالبان د سولې لپاره بین الافغاني خبري ژر تر ژره پیل کړي. د طالبانو درې کسیس پلاوی نن هم د افغانستان د حکومت لاستاسو سره د خپل بنديانو په خلاصون خبرو ته ادامه ورکوي. د طالبانو یو درې کسیس پلاوی پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند نن وویل چې د غوکسانو پرون په کابل کې د حکومت لاستاسو سره د سر صلیب د نړیوالې ټولنې د استاذو په حضور کې خبري کړې دي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر پر 4000 واوښت. په امریکا کې خلکو ته خبرداري ورکړ سوې ده چې راتلونکي اونۍ شاید ډېری دردونکي وي. تاسو اټکل سوې چې په امریکا کې به 100,000 کسان له دې امله مړ شي.
روزګان کې د خځو د همغږي ټولنې لخوا میرمنو ته د کورونا څخه د مخنیوي عامه پوهاوی پروګرام تر سره شو. په دې اړه په مکړه د شریف الله شرافت راپور ته او ورپسې دوه اوریس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې.
دغه غونډه په ترینکوټ کې د شوزو دامژغی د ټولنې لوري جوړه سیو چې لسګونه میرمنو پکښ کې ګډون کړیو. د یادې ټولنې مشر نازو سنگر وایي د یادې پروګرام څخه هدف دادی څو میرمنې او خلک د کورونا وایروس جدي ونسي او لزیانونه خبر سي. نازو سنگر پر میرمنو ژغ وکړ چې د خپل ماشومانو پالنې او روزنې ته جدي پاملرنه وکړي څو د کورونا وایروس څخه وژغورل سي.
خورازی خویندو زبې ولان ډالر درته وشم چې ماسک د جرسی څخه جوړ کی په خپل کورو کې الحمدلله زموږ ستاسو شزي ډیر کار کوي. جرسی واخلې د جرسی څخه خبر آرایل ته ماسک جوړ کی. هغه ماسک بیا شپری وینځي یعنی یو جزئی ته دوه دانې باید جوړ کی. یو شپاک پری وینځي مار ورکي باید په یو صابون باندې غریب شزي یو موږ ستاسو یو صابون څخه باید خپل عیال جوان جوړ کو یعنی خپل د عیال د یو ویروس د وران څخه مخنیوي وکړو. مثلا یو صابون راخو خپل د عیال مخلاص او پریوینزو دوا ته بو نیو ار کالی یاد یا کل که صابون هم نه په بو کې ورته وټکو لیکن په خیره نه ونه ګرځو. خو خپل عیال ته پام لرنه وکړو خپل چاپیریال ته پام لرنه وکړو. در څنګه عیالونه د باندې پرینځو مردار وبو کې پرینځو خپل عیالونه باید موږ ته خپل در کنټرول لاندې ونیسو خپل ځانونه.
په دغه غونډه کې به یو شمیر نور میرمنو ویل چې دغه ولایت میرمنې د نور ولایتونو په پرتله روغتیاي مرکزونو ته کم لاسرسي لري. دوی غوښتنه کوي چې د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره دي بډای خلک گاونور خیریه بنسټونه د میرمنو سره په دغه ولایت کې مرسته وکړي او لاسنیوي دي وکړي.
هغه شیان چې د دې ویروس د انتقال سبب ګرځي دغه شیان څخه باید مخنیوي وکړي او دی باید محافظوي شیان څخه استفاده وکړي.
دوه مشت سره اقتصاد د روزګان ولایت اقتصاد ډیر زیات په دې مشت سره نس کولای چې د نورو ولایتو یا نور مملکتو په شان چې په خانی ولرو اول کوشش وکړي چې خپل اولادونه باید خپل را کنټرول کړي د نظافت او مراد کې.
دا غونډې په ورستي برخه کې پر یادو میرمنو ماسکونه او د میکروب ضد درمل هم وویشل سو څو د کورونا وایروس څخه ځان پرې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ورزګان کې یوازې د کورونا دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي او په ټول افغانستان کې بیا د کورونا د مشکوکو پیښو شمیر د معلوماتو له مخې 116 نیوي دي چې درې کسانو د یادې ناروغۍ له کبله تر دا مهاله خپل ژوند له لاسه ورکړې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي په دې برخه کې نقش لري په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګ مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه لدی زیاره پیل کړو چې سوله او بشري حقونه سره رابطه لري او بل سره لري
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خچ چاپریال زون ولرو نو مونږ کوایس دغه خز ون د صلح په شیشا کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده کړو
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري
خورا رول او ارزښت لري چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو انسانان څه ذاتی او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې دا یو موضوع ده دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو دا دویم رابطه ده دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کله دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري چې اول خو مونږ خپل حق حقوق وپېژنو د نورو حق حقوق وپېژنو او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږی ما او تا ته کونډې را په برخه کوي ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند د بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې دغه کفترې ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده د نورو حق حقوق هم وپېژنده دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژنده دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي دا یو دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو یا مختلف قبایل خلک دي یا د مختلف ژبې خلک دي یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې چې کله ما خپل دین وپېژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته خپل دین ته خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي باید مونږ ډیر بردباره دی او چا په مقابل کې وسیګو دی او بل چا په حق کې تعامل ولرو بردباری ولرو سم د افغانانو په دې باندې لاس نسی چې هر افغانان په دې متفق دی چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو دغه ټکی د خپل وجود نه د خپل ملک نه د دې خاورې نه باید لرې کړو مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو مدني حالت کې زموږ اساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی باید سره دوستی ونیسي دا د بسمدانکي قوم نه دی نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کافتر په مثال باندې حیثیت لرو که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نسو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو که هغه د صحت د روغتیا برخه ده که هغه د پوهنې برخه ده که هغه د چاپېریال برخه ده که هغه کورني که هغه سیاسي هغه مدني سوداګریز په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر ام مونږ په دنیا کې وینو او ام ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي دا کیدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ده، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حسب وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده د اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یست؟
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده. 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي.
خلک دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي؟
دما خوښه لږ سره ظریفي ښایسته ای او امغه دما خوښه ای.
او له سرو زرو څخه زیورات څه ډول جوړیږي؟
دغه یو ډیزاین دغه سه جوړیږي، بیا غی نه پس دلته دې ته بټی وایي. دې کې دل کیږي تقریبا 2 غنټه لس ساته دلته یک دل کیږي.
نن هم دا موضوع چیړو. زه وګمه جبار خیل يم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، سره زریات لا ګران بیا فلز دی چې لډیر په خواره حصے بلا بیل هکلی شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت لا پیله په دې فکر کې و چې د خپل تجربه په ګټه په دې وتوانی کې چې نوی پدیدی او نوی مسائل کشف کړي. په لومړی کې دوی ډیر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیګي او وسپنې وو. د وخت په تیریدو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. لسرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمی، جامی، ورزشکارانو تکاب، خزو تلاکیت، بنگری، غوگوالی، گتمی په نو ډولونو جوړ شوی. د علوم اکاډمۍ علمی غړی څېړندوی حبیب الله رفی د سرو زرو د تاریخ په حکله وایي.
دوی د طلا پټکولو سره د غونه زیورات جوړ کړل، د غونه عطا لوسی جوړ کړل، مجسمی ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګڼ داسې آثار موندلي چې هغه د طلا دي. خصوصا 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه ده طلاوی څو کاله مخکې راووتلې او اوس زموږ سره شته. فضل د خدای دی په دې غلاو په دې چور چپاول کې د منځه نه دي تللي. نو په دې ترتیب د زارو نه استفاده شوې ده. یو وخت د زارو سکې موجودې وې، د سرو زرو سکې به جوړولې. او د زارو اهمیت په دې کې دی چې که د سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري، او که د سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت یې نور هم زیاتي.
یو متل دی چې وایي یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر، یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې وی زرګری ته ورغلې او هلته یې له یو زرګر سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زمونږ فرید الله دا 15 کال کېږي چې تل سره سروکار لرم.
بله، په خپل دي زرګر پاک لره توې زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت
دي؟ په افغانستان کې خو زرګری سره خلک راحت نه دي، چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ ډارېږو.
سره له دې چې ډارېږي بیا نو والی زرګری
مجبور هم دا مې کسب ده او بل کسب د مازدان نه نه کسب مزده ده او دل څو بل کسب زکوم خپل پیسې خورم ټولې په خو په دې نو مو چاله پاوند او ټاپې دا ودار اوس بهرینی و مخکي اوس کوېټي دي نه دي الجزائری پونو مور کوي بس ته دې نه دي چې بهر ناراضي دل دې موږ غوینه تقلید کو مثلا یو سټ دغه جنرال وړو یا موږ شم موږ جوړو خپل
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی باندی دی مثلا بنگړی دی لاکټ د لختي ده ار یو پاک معلومات راکا
ګور دا سټ تو ګوره د دې منګل جزائری وای څوک د قطری وای خو اصلا راځي دوبه نه ټوله ا دا بل سټ ګوره دا مدرسې ده کوئیټی ډیزاین دا نوم دی ښه مشتری دا سي کلکتای سټ لري موږ ته معلوم نه کلکتای سټ کوم ده خو بس موږ مرته و دا کلکتای ده بالغ موږ د ډیزاین معلوم چوله دا کلکتای ډیزاین ده موږ ته یار ارزش لري
درته وای چې ارزان تلا ګرام پڅوده او غلوړې پڅوده
ارزان تلا خو دل تاتلس کری ته دا چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغاني راځي او قیمته تر لته چې دا یو شته یو شترم 2.5 پورته ده 780 پونم ته مشهور ده نو هغه تقریبا یو ګرام 3300 نه شروع 4000 پورې راځي او یو روسی تلام ګټو یا 1400 ده هغه 2500 راځي.
کوم سره زرچی تاسو په بازار کې ګوري جوړول یې غنی ستونځي لري. زرګران وایي تلاچی تر کارولو رسیږي یو اوګده پروسه لري. فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړولو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږیدلی ورته غوښ شي.
لپایل نه دغه تلا با رقم جوړوي بیا بازار ته وړاندې کیږي.
24 کې راتي دا تبادله کی 21 کې او 23 کې اول زم د چکم برخه دا اول برخه د ته مون کاستینګ وایو دا یو ډیزاین دغه سره جوړیږي بیا غینه پس دلته د ته بټي وایي
ښا
د کیک دل کیږي تقریبا 2.5 غنټه لس ساته 2.5 ساته دلته یک دل کیږي اغه نه پاس چې کوم مرحله ده هغه به اطلاع ولیکيږي ولیکېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي دا لکان چې دلته ناشته دا یو یو ګل چې تاسو ګوري دی یو یو ګل باندې دی تقریبا یو یو سات د زحمت وباسي دا مون تاسو کتل دا یو دانه تاسو ته خیم فل مثال دا یو د دې اوس به تاسو ته تلاخ کړم
ښه یعنی دا اسکلیټ ده
دا اسکلیټ ده
اوس په لاته ورسو
او بس لاته ورسو ستاته پنګروش رنگ شنګ ستا پنګړو شنګ شنګ ستا پنګړو شنګ هر سهار مسلوي
دلته اوس د بلې خونې ته راغلو دلته ماشینونه یې چې یو کې ور بل ده داسه
ام دغه ته مونږ بټي وای بټي تاسو کوم او قتل هغه دغه شانت دی کېدو او بیا حرارت
او او د خوږی سور تنور غوندې ده کنه
دا لکه تنور دې ته تاسو بس تنور ویلې شي
ها
دا تقریبا دا وګورې و سوا 22 حرارت دی اوس
په دې کې څه کوي
دې کې دا ګرم شي دې کې هغه اکسلیټ چاپ پات شي
څه شي ګرم شي
دا موم چې کوم تاسو ته مغر د ښکارا هغه به ګرم شي
دې خو تر اوسه دا نور ماشین نه چلی دا د څه لپاره دی
دا دې ته الرجی وایي دا تار او پټری دا شي زنه چې واسین موږ دې سره بس
دې تلا تار
د تلا تار د نقره دار چې چی یعنی مقصد دې سره هغه وزي
دا
تیزاب دې د تلا صفاکول لپاره چې دې کوم سواګه موږ ورته وایو هغه سواګه دې صفا شي ستا پنګړو شنګ می هر سهار وشوي وزړه کې می دمنه
خو چی رو جور میکنی خودت؟
ما دیگه لیم میکنیم، سی جور میکنیم، لار میکنیم.
خو تشکر، زنده باشی. بیتر گرز ورور تاسو تا دارو تو وایی چی پخواد لا سرقم جوری دلا وز خو چی گرو دیر پر مختلی ماشینو ندی اول سرقم بود؟
اول خو دیر زحمت دیر زیاد و دم را سهولتون نو لکه داد شما تاس دا دیزینو نو خود داغ دیزینو نو خلق طول پلاس ونه جوڑه ون سطک او سندان آغی تا بیل اوس چلکه یو سیت مونگ جوڑه و یو سات دو سات یا دری سات و که خلق واقع با هفته هفته که نشو جوڑه ولی
یعنی مشکل کارده؟
او دیر مشکل کارده آسان نده خلق تا دیر آسان اخکاری ده خو دیر مشکل کارده
دیر من نه تاست فرا خوصی لامر
من نه میره بانی
جوند پشی بوکی
د افغانی کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ ل زرینو پانو راخلو
زکه ز مستقبل مړو ژوندره پیاس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چو اغه حبیب الله خان خپل شوقی عکاسی شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی
پازرګریو کې اکثره هغه کسان تر سترګو کېږي چې دوی طلا بدلوي په خوانی ډیزاین یې خوښ نه وي راځي په نوي یې بدلوي نورې خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي
زه سنگر نومیږم وریا خیل تخلص کوم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ
ډېره مننه ما چې ویل دلته راغلی وی له خپلې میرمنې سره طلا مو بدله کړه درته وایي چې همیش دا کار کوي کله کله که څنګه
نولا امیش هم نو خکر کریم که ورزو کل کل دلتا
ولی تلا چه واخلی بیای بیرت بدلوی
دیل پارا چه اکثرا وردو چه وزنی لگ دیر شد دیل پارا او داد رتلون که لپارا خدا چه پسنده جیده منگل پارا
دست تلا بدلوی تاسی دلتا چوبرا توان پکی کوایی
که دایشی نور دو کانونو که دیر توانو شی خودو تز منگا غمرا توان نکیگی
سو فیزاد در نکام اخلی
یار فیسدی که خدا سی حساب می ورسره نه کړی زکه د زمونږ خپل د چي دي حسابي زم ورسره منم فیسدی که ورسره حساب نه کړی
کومه تلا اخلی دلته خو ایرانی د عربی د دغه بسیار گایسه داشته دوی
معمولا مصری تلا خلم دي زنه اکثرا د اس پجریان کینی زدی دکان تر ازم پیسې ورته کینم هم نمبر بدل کی ماته تلا راک بس کوته وسم دم په خبر نه زی ورس پرم صدا وخت
خپل نمبر ته وای امیدو یو خیل دارت وای چې څو ګرامه تلا بلری
حساب منه تا کړی نو
چې شیلری بنگړی غړکې لختې
بنگړی نرم د سپنن غشوري نرم غړکې نرم څو بوتل لرم ورما چې همیش پیسې ورکم او ځان ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
څو وخت په کومه مافلو کې به دا په غړکې یا پلاسکې
همیش د په غړنه نه کوم نو یو بنگړی مې همیش پلاسکې دا واده مافل کې کوم خوشالي مافلې همیش پلاسکې مې
دلته دا لکه ګورې یو رقم د بنگړی د ګوتې اوس د کومې مو زیاد ډیر غټ لاکټ کوړکای ظریف
کابل کې نو ټول خزه خوخ لري چې ډیر غټ ای زیاتی او دما خوخ لري چې ظریف خایسته ای او امغه دما خوخ لري
ډیر مننه ځوندې وسی
قدر منو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کی چاره